درنو دوستانو زما جملنده او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومنه سار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ته د هرکلی کو او په دې هیله یو چې خو خوشاله ورځ مو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. نوموړي دا خبره پرون د بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره مرکه کې کړې. د فرا ولایت هغه کورنۍ چې خپلوانې د تیرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټرې د نسکورېدو پیښه کې وژل شوي وایي د خپلو مړو او عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه یې پوره کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی په ډاګه د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ خبره کوي. د افغان حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونه هم د ولسمشر د روانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلام مشورې کوي خو تر اوسه پورې کاندیدان نه دی اعلان شوی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د روانې حمل یا ورید میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. د فرا ولایت هغه کورنۍ چې خپلوانې د تیرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دغو کسانو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې نه خپل مړي ورسپارل شوي او نه یې هم لوړ رتبه چارواکو پوښتنه کړې ده.
تر اوسه دغه زموږ مړي جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلي نه دي. پاره ټول ته پټه دی چې څنګه د سو دوه ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو هیله کوو چې په دغه حصه کې همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځي چې لامل یې د 200 کلي اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا رئیس په ګډون 15 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له امله رامنځته شوې. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په سل جریبه مځکه کې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړې په عصري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي راډیو ته وویل
مردم دین دوست و علم پرور تله ایثار کردن امروز کسی یک بلی زمین خود
دیوایی دا تله سیمی علم پرور خلکو قربانی ورکړي. نن څوک یو جریب مزکنه ورکوي خو دوی سل جریب مزکه د پوهنې او خلکو د خدمت لپاره وقف کړي. دا غور سرپرست والی حبیب الله راتمنی شویل د لوړو زده کړو دا موسسه په دریو پولونو کې جوړیږي چې سلوي اخترسي واحدونه به ولري. دا ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیه یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې په منبج ښار کې به د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر نوي پوځ د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کردانو له ډیموکراتیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کوي او دا مهال شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې وسلوالو سره په سوریه کې د سختریزو پر ضد جګړه کوي. د ترکیه حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یوه تروریستي ډله بولي. ترکیه او امریکا درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې د سوریه له شمالي ښار منبیټ څخه به کورد وسلوال وځي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترکیه او امریکایي ځواکونه په ګډه ګزمې کوي. د کیوبا ولسمشر نن مسکو کې خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګول دیاس کینل چې تیره ورځ روسیه ته ورسید په داسې حال کې روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. میګول دیاس کینل او ولادمیر پوتین به کرملین کې له یو بل سره وویني او پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگټن له کیوبا سره د اړیکو نورماله کول لپاره ګامونه واخیستل خو لکه نه چې ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر شوی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي. سپین مانی، کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبد رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. او روسیې پرون د اوکراین پر 322 مخکښو شخصیتونو او تشپېته کمپنیو چې د اوکراین لوی سوداګرو چې د اوکراین لوی سوداګر دي مالی بندیزونه ولګول. روسیې ویل چې دا بندیزونه د روسیې وګړو او ادارو په وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه فعالیتونو په عکس العمل کې لګول شوي. دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. نوموړي پرون له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې کړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیر راوړي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دی. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلي غنی دا خبره پرون له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوې مرکې کې وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي اوري میاشت په پای کې وشي. ښاغلي غنی په دې مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له افغان دولت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. رضوان مرادو په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړه چې غواړي د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. ښاغلي غنی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د رواني ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې طالبان کولی شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوبه کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګېدلي دي په ختمولو کې مرسته وکړي. ښاغلي غنی ویلي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې زمونږ ښکلی هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نوموړي بلومبرګ خبري شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطحې ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامداره سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو 40 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبیعي شتمنیو تمرکز کوو، مالي لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلېږو. له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د ښاغلي غنی په خبره افغانستان باید په یوه پانګه بدل شي څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې. په 2018 کال کې بیا دا شمېر 14 او وړم کال 14. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوسن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عام روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. د عام روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګوسن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحتامې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کیدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارن ناامنی
و دوی لبد مرخه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی آزمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه 1 میلیون ماشومان پاتې کېدل دي. موږ د شپږو ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د عام روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی د غراز له کورنیو هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
دا پروګرام یو به طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي کاغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي، کاغه د طالبان تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورد باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپل سیمو کې همکار ووسی. نو من دی او پلرونه هم باید په دې کې ډیر زیات همکار ووسی او خپل ماشومان په هر دوره کې دوی باید واکسین.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي نه ده محوه شوې. پولیو یا د ماشومانو ګوزن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینې لارې له 15 کلنې مخکې واکسین کول دي.
و موردل چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت او همدارنګ د یونیسف اداره په افغانستان کې د پولیو یا د ګوزن د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. په دې لړ کې تازه پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ثبت شوې. په هلمند کې د روغتیا ریاست چارواکي وایي د په تیرو 15 میاشتو کې چې په یو شمېر سیمو کې واکسین نه دي کړي د پولیو پیښې مخ په ډېرېدو دي. په دې سره په هلمند کې د پولیو پیښې درې خو په ټول افغانستان کې نون نشوي. ولکه طالبان کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي او د روغتیا مسولین وایي د پولیو واکسین باید کور په کور تطبیق شي. زموږ همکار الیاس دایی د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسول ډاکټر اسمت الله همت سره مرکه کړي او په سر کې د دې نوې پیښې په اړه ترې پوښتلي.
هلمند کې نوزاد ولسوالۍ کې بیا یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوله چې هغه ماشوم چې دی انجلۍ ده، پرشته نومیږي، د صفت الله لور ده، د خیر محمد نیکه دی او د څلورویشتو میاشتو ده. دا د نوزاد باوړۍ ساحه ده چې د غورغوري په نامه یادیږي. نو هغه دشت ساحه ده باوړۍ دي. واقعا چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د 8 میاشتو راهیسې موږ د واکسین تطبیق نسته. نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته واکسین تطبیق نسي نو طبعا به د پولیو پیښه رامنځته کیږي.
نو دا څه ډول څنګه یو بل خطر د پاره زنګ نه دی؟ موږ یو میاشت مخکې یو بل ماشوم درلودی، درغه مخکې منادله کې درلودی، اوس نوزاد کې فکر کوي وایروس ډیر کوي سوی دی، ډیر غشتلی سوی دی.
یوازې نوزاد نه، په اوزای جنوب غرب کې دا وایروس ډیر کوي دی، ډیر غشتلی دی. موږ گاونډي ولایت کندهار کې نه پیښ لرو. دا اوس د نوزاد د پیښ سره جوخت میوان ولسوالۍ کې یو پیښه مثبت سول او دا رقم نورستان کې. نو دا وایروس چې یو ماشوم په پلجخته کې د دې وایروس دونه کوي کیږي چې دوا او ماشومان ته نور دا وایروس خپریږي. د دې وایروس تبم داسې ده ک څونه چې هغه څه حدر کور د واکسین رکور لاندې نیول کیږي او هغه څه واکسینېږي دا وایروس ځان غلی کی پټي کورک نسیم ډیر ضعیف یو ځای په یو کونج کې د پټي لکه هغه ضعیف دښمن. نو کوم وخت چې واکسین نه کیږي او بیا چې ماشوم په پلجخته کې ډیر کوي ډیر لکه په هغه څه استلا درته وایم لکه هغه نظامی استلا چې ساحه یو دښمن څخه نیول کیږي هغه په جلته ډیر غشتلی کیږي. نو دا ویروس هم مثال دا رقم دی که یو ماشوم په پل جخته کې دی ډیر غشتلی کیږي، لکه یو 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 ساحه چې ونیسي یو ساحه چې دغه کې. نو طبعا که واکسینونه هلته نور هم تطبیق نسي، واکسین کور په کور هلته تطبیق نسي او ټول د یو شپږ تر پنځو کال ماشومان واکسین نسي، دا پیښه به نور هم رامنځته کیږي.
ولی په شمالي افغانستان کې نسبت جنوبي افغانستان ته ختیځ افغانستان ته د پولیو پیش کمی دی؟
په ډېر تعصب سره به وایم په اوزای جنوبي غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په اوزای جنوبي غرب کې دوره نه تشویق. څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکار دي، دلته نه دي همکاره. څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمينه مسایده، خلک بیا یو کوچنی کې پاتې کیږي، هغه واکسین ټیمو ته ورولي کلینیکو ته بیا واکسینې، هیڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایتو کې نه پاتېږي. خو په تعصب سره به وایم، متاسفانه به وایم، چې په اوزای جنوبي غرب کې ډېر خندونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرزي هغه هم تشویق نه دي. ماشومان پرېږدي، بېده ماشوم اته پټي او مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته، او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خندونه، او د واکسین د تطبیق په وړاندې خندونه. نو دغه علتونه دي چې په اوزای جنوب غرب کې کیسونه او دا ویروس په ډېر شدت سره روان دی، او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر صاحب، د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي باندې ستاسو بحث روان و، د حکومت مخالفینو سره هغه کوم ځای ته رسیدلی دی، څومره پیشرفت شوی دی پکې؟
بس خو د ولایت په سطح، د اوزې په سطح، زه فکر کوم چې د اوزې د سطح څخه وتلی بس دی اوس. نو په لوړ سطح، مرکزي سطح د بس روان دی، خبرې روانې دي. زه فکر کوم چې ډېر نږدې سوي انشاءالله، د مشرانو د هغه اطلاعاتو څخه چې موږ په بس اخته یو، په خبرو اخته یو، انشاءالله دې مشکل ته به ډېر ژر د حل لاره پیدا شي. خو بیا هم دا یوازې د مشرانو پرې زه نه محدوده کومه دا خبره، او نیم د صحیح پرسونل پرې، او نیم د صحیح خدماتو پرې، ولسونو، قومونو، سپینږرو، علماو، ټولو هغه خلکو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي او خپل د بچانو د ښه صحت لپاره دوی مکلف دي. نو زه وایم چې دا یو خطرناک ویروس دی، یو مایبونکی او یا مرګونی ویروس دی. د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي، او کومک وکړي، او همکاري وکړي، او په هر قیامت چې وي، هر ځای چې وي، که څنګه د کور ته د واکسین ټیم نه رسیږي، نو ورځي باید بل ځای دوی پلټنه وکړي، خپل ماشومان واکسین کې بویزي. او که داسې خدای مکه په پل جخته کیږي، بیا به د ګرد عمر د یو کور د وژو بار جوړیږي هغه ماشوم.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله احمد سره مو مرکه اورېده.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفه ولستانک زی ورته کتنه کړي.
بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان کړکیچن وضعیت لا پسې خرابېږي. د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو لمخې په سیمو د حکومت کنټرول مخ په کمیدو ده. د مطلب په یو برخه کې راغلي کله یوې خوا افغان پوځیان د مرکز د امنیت په نیولو بوختي، او امریکایي عسکري هم ملاتړ کوي، لبلې خوا د کندهار د وروستي بریټ په څیر بریدونه مخ په زیاتې دودي. په کندهار کې د میزان پښپګشتمه په یو وسلوال بریټ کې د کندهار ځواکمن امنی قومندان جنرال عبدالرزاق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین خیل وجل شول. بلومبرګ په دوام کې د مخدره موادو د تولید د زیاتیدو او د وچکالۍ پراتلو بحث کړي. خبرونه په دې ارتباط د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار وروستي ریپورت ته اشاره کړې ده. بلومبرګ لیکي که څه هم امریکا د مخدره موادو پر ضد عملیاتو د ترسره کولو لپاره 8.9 میلیارد ډالر بیل کړي، خو په 2012 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د کښت اندازه د 2012 کال په نسبت 3 برابر زیاته شوه. د خبرونې په لیکنه د اوبو کمښت په افغانستان کې چې 40% خلک یې بزګر دي، د غنمو کرکیله هم له ګواښ سره مخ کړي ده. او واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د سیګار پر ریپورت تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په دې ریپورت کې چې د پنځمې پورس خپور شوی، د افغانستان د سورستیو میاشتو یو تت انزور ایستل شوی دی. ورسپانې لیکي سیګار په خپل ریپورت کې د طالبانو لاسته راوړنې، په هوایي بریدونو او د وسلوالو په حملو کې د ملکیانو تلفات، له اداري فساد سره کمزوري مبارزه، او د مخدره موادو د تولید زیاتوالي ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي خلکو د خیراتلونکو په هیله په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو هیله رامنځته شوی. خو په عین حال کې سیګار په خپل ریپورت کې له طالبانو سره په مبارزه کې ناکامیو او د مخدره موادو پر ضد د کمپاین کمزوریو ته معتدله کتنه کړې ده.
د امریکا د دفاع وزارت وبخې د امریکا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګه په څنګه روان دي. جیمز ماتیس وای چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیو د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې عموما په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو د جګړې د وضعیت په اړه څه نوی د سه شنبه په ورځ وویل چې د سش کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې تر زر زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ماتیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځوانان جګړه پر مخ بیایي، یوازې د دوی مرشوب لته وګوري. په اګست او سپتمبر کې تر زر زیات ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي او دوی په میدان کې جګړې ته لا هم دوام ورکړی دی. له زیاتو تلفاتو سره سره ماتیس افغان ځواکونه په دې وسایل چې طالبان یې نه دي پرېښي چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي او یا د افغانستان انتخابات ګډوډ کړی شي. د امریکا دفاع وزارت تر 2018 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب لو شمیر خپراوه، خو له هغه وروسته د افغانستان د حکومت په غوښتنه د افغان ځواکونو د مرجوب لو په اړه د معلوماتو لوړاندې کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ له واشنگتن څخه د باندې په یو کانفرنس کې پوځي خبريالانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه د معلوماتو د خبرولو په باب پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نغواړي چې په دې اړه جزئیات څرګند شي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز دواړه وایي چې له طالبانو سره د سیاسي پخلاینې لپاره سیمه ایز ستراتیژي د پرمختګ په حال کې ده. ماتیس وویل زموږ له نظره دا ستراتیژي نتیجه ورکوي، خو څه چې منلې دردون کړي دا دی چې پرمختګ او تشدد خوا په خوا روان دي. جیمز ماتیس وایي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو شمیر چې په 2014 کې له 1,30,000 تر 1,50,000 پورې و اوس شاوخوا 15,000 دی، خو له دې سره سره د افغانستان امنیتي وضعیت هومره خراب شوی نه دی. ده دا یو پرمختګ وباله.
د افغان ولسمشر دوهم رسیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې.
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبريالانو ته د مرګ شوبلې اوختل، د حکومتي او غیر حکومتي کسان لخوا د دوی په وړاندې توتريخواله او د مافیات فرهنګ شتون د خبريالانو په وړاندې د توتريخواله عمده لاملونه بولي او په دې اړه اندېښنه ښیي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د پنځشنبې پر ورځ په کابل کې د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د توتريخواله او جرایمو د مافیات د ختمېدو د نړیوالې ورځې په منځخونډه کې ویل سره لا ډېر هڅو بیا هم خبريالانو او د رسنیو مسولین لګواخه او خطر سره مخ دي.
مې امروز روز بین المللي
د وای موګنن په داسې حال کې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیواله ورځ منځو چې له بده مرغه افغانستان د خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نشمیرل کیږي. په تیر څو کلونو کې د خبريالانو د رسنیو د مسولینو په وړاندې د توتريخوالي سلګونه قضيه ثبت شوې دي چې یو شمېر د خبريالانو د مرګ لامل هم شوي.
به کشته شدن خبرنگاران منجر
خغلی دانش ویل چې حکومت په 13 کلونو کې د خبريالانو د ستونزو د هواري لپاره ډېری هڅې کړې چې د په خبره د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه جوړول او د خبريالانو د ملاتړ صندوق پرانستل خې بیلګې دي. ل 2014 میلادي کال رئیس د نومبر 2 د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د پریکړې لمخې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي او په ترڅ کې د دغه سازمان لاغړو هیوادونو غوښتل کیږي چې د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي یادې غونډې ته ویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لارخه په نړیواله کچه په خزای کې ده، خو په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې توتريخواله د اندېښنې وړ ده. خغل شریفي وایي په تیرو 2 کلونو کې افغانستان د خبريالۍ د مسلک لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې شل او په 2013 میلادي کال کې 14 خبريالان پکې وژل شوی. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځنګړی استازي تادمی چې یماماتو د خبريالانو په وړاندې د جرایم او توتريخوالي د پیښو زیاتوالي د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې د نړیوال ټولنې لخوا د افغان خبريالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ.
It is a tragic reality.
دا وایي دا یو تریخ واقعیت ده چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د جرایمو کچه لوړه شوې ده. په زیاتو خبريالانو حمله شوې او غوښل شوې دي. د دغه پیښو عاملین باید په دې باور نه وي چې دوی له قانون نه پورته دي. د مافیات فرهنګ باید ختم شي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د یو لارښود د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې د دغه لارښود له تصویبېدو وروسته به یاد لارښود پر رسنۍ وویشل شي چې ورڅخه د یوې پالیسۍ په چوکاټ کې ګټه واخلي.
هو سمي ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي څو د پوینا خپل ناتمامه کارونه تکمیل کړي. نو موري دا خبره د بلومبرګ خبری شبکې سره په یو مرکه کې کړي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان د تیر چهارشنبه د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسو د جوړولو کار پیل شو. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشتو سیمو کې ګډې قسمې پیل کړې. دوستانو خبرونه مولا ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونې د اف ام په 100.4